السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماتیکو اړیکو ته چمتووالی او لیوالتیا لري. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قول لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او ترخواه پروژې بیرته پیل کړي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب بیاندویانو رسنوی ته استول شوی خبر پانه کې ویلي چې دا کسانی ورمش په د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغا سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه خي او زیاتوي چې 3 تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وجل شوی دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خبره کړې ده او وایي له دوی سره یو وسلې او مهمات هم نیولې دي، خو داعش د لپاره ډېر تر اوسه څه نه دی ویلي. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن کابل ته سفر کوي او د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره ګوري. د قانون او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان ازادي رادیو ته ویل چې د خبرو له جزئیاتو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دوی د پلاوی سفر به دوه ورځنی وي، خو د ماليزیا د پلاوی د سفر په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځای مسولین وایي د فتح خان په نوم معشوم د تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د امنی قمندانۍ ویان اغا ولی قریشي وایي دا معشوم څو ورځې مخکې تختول شوی و چې پرون خوشی شو او څلور کسان هم د تختونې په تور ونیول شو. د اوکراین هوایی شرکت یو انتونوف ډوله باروړونکي الوتکه د یونان کاولا ښار ته نږدې رالوېدلې ده. د یونان دولتي رسنۍ ERT نن ویلي چې د الوتکې اته واړه عمله وژل شوې ده. یو ځایي چارواکي فلیپوس اناستاز ویلي الوتکې خطرناک توکي په احتمالي ډول مهمات لېږدول. بلورته اوکراینی چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو د دویم پړاو بریدونو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داس مهال وکړه چې مسکو هم ویلي د دوی لخوا به عملیات شدید شي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري سرغړونو پیښې کیږي.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو راپورونه خبريږي.
آیا رښتیا هم همداسې ده؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقوقونه وړاندې کیږي.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار داوود خان د کودتا نه سلويخ کاله پوره شول.
افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې درې ګونو قوا مستقل شوه. البته فرص کې رئیس جمهور وو. نو په دا سیاسي قدرت انتقال شاغه ته ملته.
کونړ کې سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو پسلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
او اوکراینی چارواکی وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري وضعیت د تیر نظام پرتله ډېر بتر شوی دی. ریچارډ بنټ ادعا کړی چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې د طالبانو له لوري له داسې چلند سره مخامخې دي چې په دې پیړۍ کې او ښایي په تېره پیړۍ کې ساری نه وي لیدل شوی. طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه مخکې رد کړي، خو تازه یې د ملګرو ملتونو د دغو اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د اروپایي ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی بنیت وویل له شک پرته د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی چې په خبره یې د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بدرکه کولو، خپل سرې توقفونو، شکنجه او ډله ییزو مجازاتو په اړه راپورونه خپرېږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې د په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو دوی په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ټولو وګړو د حقونو ساتل ته ژمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موږ باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. د بېلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤول وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل تا د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به پلانولې. په ورته وخت کې تیرونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د المان د اشپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکې که اصلا موجوده نه و او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پرسنوي کې ماتره و. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي رادیو ته څونه وویل.
و امر دل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دغه هیواد کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته بشري وضعیت خراب شوی دی او د پټکو هر ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبتېږي. ریچارډ بنیت ویلی چې دغه وضعیت ډیره قربانی میرمنې ورکوي. آیا وضعیت رښتیا هم همداسې دی؟ په همدې اړه مې د ښځو له فعالې او د ښوونکو د ټولنې له مرستیالې نویدې کاکړ نه د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه خو لاندې شوي. د غله مثال نه یو مکاتب دي چې فعلاً اووم صنف ته دولسم صنف نجونې مکتب ته نه سي تلی.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته چې نجونې لاړ نه سي، خدا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوي دي. متاسفانه تقریبا اوسه معلمین تنقیس ولی نو خدا خو میرمنی دی په کور کې نسی، اکثریت میرمنی دی چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړه ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري، کرایي کور کې ژوند کوي، نو دوی اوس تنقیس شوي دي. دغه خپله یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلا په کور کې ناستې دي. نو دغه خپل نقد حقوق بشر ده. موږ امیدوار یو چې زمينه د کار دوته فراهم شي، دوته کار دوستي او حقوق بشر چې شي چې ویلي دي هغه دقیق ده. د دوه راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه موږ تاییدوو، ځکه چې همدغه واقعیت لري. او موږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي، د کار زمینه مساعد کړي، د تعلیم زمینه مساعد کړي، نو د ورونو تر څنګ باید دوشه دوش کار وکړي. سمه ده دوی چې ایجاب وایو، موږ پخوا هم ایجاب کوه، اوس هم ایجاب کوو. حجاب سره موږ کوم مشکل نه لرو، موږ مسلمان یو، مسلمانی جامعه هغه وخت ما غوسته و سمه غوندي.
دغه اوس خون کې چې تاسو وایي تنقیس شوی دی، تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو، دغه په کابل کې تنقیس شوی او که پر ټولو ولایتونو کې شمیر هم دومره دی، لامل څه دی؟ بودیجه کمه وه او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دندو ته ادامه ورکړي؟
په ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی. نو کله چې زه وزارت د کار امور اجتماعي ته ما مراجعه وکړه، متاسفانه چې وزیر صاحب په جرګه کې مصروف او اوس زنین پرې توانه شوی چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړو چې دلیل یې څه شی ده. وزارت د مالیې یو اعلامیه چې خپره کړې وه، هغه ویلي وو چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دوی ته معاشونه ورکړو. بیا کله چې دوی ته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالیې ته چې میرمنې چې بیکاره دي، دوی اثریت ته سرپرست نه لري، بیا وویل چې د شهاده او معلولینو له طریقه شاید دوی ته یو ناچیز شی ورکړل شي. دا نو یو هوایی خبره ده، نو داسې فلسفه نه ده.
میرمن کاکړ، وروستۍ پوښتنه کومه د مرکې وخت لږ ذره کم دی، تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی؟ تاسو هم د ښوونکي دنده لرئ، هم د یوې ښځینه فعالې په توګه فعالیت کوئ، دا وضعیت چې تاسو ګورئ راتلونکي ته هیلې لرئ او کنه فکر کوئ وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رنځ به هم میرمنې ګالي؟
متاسفانه فعلا خو موږ قرباني شوي یو د دې پروسې. امیدوار یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او ښځو ته باید احترام وکړي، ځکه ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو میرمن ده، یو لور ده.
د ښځو فعاله او د ښځینه ښوونکو د ټولنې مسؤله نویده کاکړ وه چې له ازادۍ راډیو سره هلته په بشري وضعیت غږېده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوریدونکو را سره پاته شی وړاندې درته په خبرونه کې یو پزړپوري مرکه هم لرو. لنن نه سرویخ کالا وړاندې سردار محمد داود خان چې د افغانستان لمړنۍ ولسمشر وو، په همدې ورځ پر شاهي نظام کودتا وکړه چې ورسره شاهي نظام هم ډنګ شو. د همغې کودتا له و سرلاري سره غږېدلی یو د مرکه ورسره راځي. خوست برا شو دې ته چې د کونړ چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپري شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ امرسته نه ده کړې. د نورستان په واما او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لاس ورځې مخکې سیلابونو 8 تنه وژل او ګڼ مالي زیانونه خلکو ته واړول. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال په راپور کې اورو.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، ترړلې ځمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو، او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغل دي، خلکو ته کوم زیانونه ولې دي دا د دیو دو وس او د توان نه بهر دي زراعتي ځمکه خپل مکملي تخریب کړي دي کم فصل چې دی هغه هم خراب کړي دي دا او کم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختم کړي دي خلکو تم زیان اوخته دي یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له امله وپات شوی دی یو دوه کسان زخمیان دي یو په هوټله کې او بل هم په دیګل کې
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شوو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده
دغه د مرستندوی ادارو ټولو سره موږ د دغې خلکو مشکلات او دغه ستونزې شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغې خلکو څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په ګاونډ کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ
اوریدونکو اوس هم یو سیمایزه موضوع را اخلو اوکراینی چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپل پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره نن داسې مهال وکړه چې مسکو ویلي ځواکونه به یې په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي پر اوکراین د روسیې د یرغل چې د فبروري میاشتې په 23مه وشو دا د شاوخوا 15 میاشتې تیریږي خو دا یرغل لا هم دوام لري روسي ځواکونه ادعا کوي چې د اوکراین په ختیځ کې یې ډېرې سیمې لاندې کړي خو اوکراینی چارواکي بیا موافق نه دي او وایي چې دوی روسیا نه د پریښې چې خپلو هیلې ته ورسیږي تفصیل په دې راپور کې اورو
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه په پام کې لري چې په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کړي په وروستیو ورځو کې د روسیې د میزایلو او نورو توغندیو حملې د اوکراین په ګڼو ښارونو کې سختې سوي چې د کیف په وینا په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي د اوکراین د پوځي استخباراتو ویان وادیم سکیبیتسکي ویلي دا د روسیې لخوا له هوا او سمندر یوازې د میزایلو حملې نه دي بلکې د ده په وینا د جګړې له ټولې لومړۍ کرښې د توپونو اندښتونه هم دي د د پوینا د جګړې په ټوله لومړی کرښه کې د دوی د دشمن فعال حضور تر سترګو کیږي او یقینا چې د روسیې لخوا د عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی روان دی د اوکراین پوځ ویلي داسې ښکاري چې روسیه د سلوویانسک پر لوري د پوځي عملیاتو په هدف د خپلو قطعاتو په بیا راغونډولو بوخته ده دا په سیمبولیک لحاظ هغه مهم ښار دی چې د اوکراین په ختیځ دونیتسکي لا هم د اوکراین په کنټرول کې دی بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن یکشنبه ویلي چې روسیا په هغو سیمو کې د خپلو دفاعي سنګرونو په تحکیماتو بوخته ده چې د اوکراین په جنوب کې اشغال کړي دي اوکراین وایي په وروستیو دریو ورځو کې پر ښاري سیمو د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي دي په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر جګړه چې د فبروري میاشتې پر 23مه پیل سوې په وروستیو کې شدیده سوې ده روسیا چې په اوکراین کې خپل جګړې ته د ځنګړو پوځي عملیاتو نوم ورکوي وایي په دې جګړه کې له داسې وسلو کار اخلي چې اهداف په دقیق ډول ولي او هدف یې د اوکراین د پوځي وړتیا کمزوري کول دي ملګرو ملتونو ویلي چې د اوکراین په جګړه کې تر 5000 زیات ملکیان وژل سوي او تر 6500 زیات نور ټپیان سوي دي خو روسیې د اوکراین په جګړه کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه په وار وار رد کړي دي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو نن موږ په فیسبوک کې تاسو ته یو پوښتنه پریښو چې یو پاکستانی پلاوی کابل ته راځي له طالب چارواکو سره د قانونو او په تیر بیا د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه خبرې کوي ځینو اوریدونکو راته نظرونه پریښي د ځینو نظرونه در سره شریکوم صالح رحمان شینواری لیکلی خبره دا ده چې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان سکاره ورته ډیر ارزانه تمامیږي، نو ځکه دغه پلاوی راغلی چې سکاره واخلي. خلا باران نکلی وای خبرې ورسره والی کوي، له خبرو پرته هم ورته د ډبرو سکاره په وړیا ډول میلاویږي. طیب نوری بیا لیکلی وای خاموشي مې مجبوری ده. بل اوریدونکي شریف جان شاکر لیکلی وای خپل حق دی، دا دومره غټه پروژه چې دوی پکې بریالي شول، اوس خو حق لري چې خپل د خوښي او ضرورت شین له افغانستانه یوسي. محمد حیدر زازی لیکلی وای هیڅ کله به چې زغال پاکستان ته ونه لیږل شي، ځکه چې افغانستان د نورو منرالونو د رایستلو او استهلال لپاره خپل سکرو ته اړتیا لري. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په بامیان او هرات ولایتونو کې د بیډمنټن غوراوی سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه سره لدی چې د دغه سیالیو د پیل او دا چې څو لوبډلې به پکې ګډون ولري څه نه دي لیکلي، خو په وایناي د دې سیالیو په ترسره کولو سره به ملي لوبډلې ته غوره استعدادونه لاره ومومي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په کابل کې ډېر لوبغاړي د بیډمنټن په تمریناتو بوخت وو چې د دغې برخې فدراسیون د هڅو په پایله کې وړ استعدادونو ته د کابل په غوراوی لوبو کې د ګډون بلنه ورکړل شوه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست د معلوماتو پر بنسټ له یادو دریو ولایتونو وروسته به دغه لړۍ په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمر فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د تلوالي لپاره په چمتووالي بوخته ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي ټاکل شوی چې د هیواد د 19 کلونو ملي لوبډله د 2023 کال اګست میاشت له درېمې څخه تر 14 نیټې پورې د مرکزی آسیا تلوالي سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته سفر وکړي. دغه فدراسیون که څه هم سفر کرنیټ نه د پډاګه کړي، خو افغانستان په دغه سیالیو کې ایران، تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان او ترکمنستان سره لوبي وکړي. د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه مرکزی لوبغالي کې ترسره شي. او د بنگلاديش پیوړی توپ وهونکی تمیم اقبال له شل ورځو نړیوالو لوبو استعفا وکړه. د کرکټ نړیوال شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې اقبال له هغې وروسته استعفا وکړه چې له هندوستانه د 500 ورځو لوبلړۍ 3-0 وګټله. د یو وړاندې تمیم اقبال هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې له هندوستانه تر بریا وروسته له شل ورځو نړیوالو لوبو استعفا کړې. اقبال په 2008 کال کې د بنگلاديش ملي لوبډلې ته راغی او په دومره موده کې یوازې په شل ورځو فارمټ کې په 4 لوبو کې 1201 منډې جوړې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو اوس هم راځو یو ځانګړي مطلب او ځانګړي مرکې ته. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 9 کاله پوره شول. 9 کاله مخکې په همدې ورځ د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوري نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېده په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. همکار مې سلطان محمد سرور د افغانستان د لومړني جمهوري نظام له یوه مؤسس پاچاګل وفادار سره ټلیفوني مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راغلو.
د 1252 کال د چنګاخ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو که تاسو ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو. زه د ده تر څنګ ولاړ وم.
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د ده محل د قومندې خپل کور یې و، خپل کور کې د محل د قومندې و. دغه د قومنده ورکوله کته ته
مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په هکله تاسو ته څه ویلي وو، څه یې درسره شریک کړي وو که نه؟ 12 مخکې یا 24 مخکې تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپله دغه کودتا چې که دا د داود خان سره په دې خاطر په مخکې خبر شوم چې زه شله ډېر کوچنی وم، د موږ د ځای د صدراعظم په وخت کې راولو مکتب کې شامل کړم، ډېر وخته ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت چې صدارت نه یې استعفا ورکړه تر اخره پورې، خصوصا د جمع پر ورځ به د ده د احترام دپاره د ده کور ته ورتلم. نو د کودتا د کېدو نه تقریبا 1.5 مخکې زه خبر وم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال خو ډېره موده ده، نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهي رژیم لسګونه کاله پر ځای وو، سیده نیمګړتیاوې به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا سدای شاغه ده، دا البته او په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو، دا کوم وظایف په شاهي نظام کې اجرا کړی وو، بیا که په کور ناست وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسی قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه وو چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داود خان په دې موږ قبول کړی چې دا امتحان ورکړی وو چې دا ملي شخصیت وو په افغانستان کې.
مشره، تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو، نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه دی چې یو لوز دی چې د شخص سره یې کوي، یو لوز دی چې د خپل ټولنې سره یې کوي، یو داسې لوز دی چې شخصي دی، بل داسې دی چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهرشاه چې یو وخت کې پادشاه وو، دا د ترو زمانه وو، دا یو خای وینه په دې په شخصي لحاظ باندې ماته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لحاظ، اما په ملي لحاظ د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي ماته دغه مهمه نه، ځکه دغه ګام ما واخست چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوری نظام هغه کې زو قطر کې زمور شو درم چې پراتلو کې
دغه د تاسو نظامی اقدام چې آیا له خارج الهام یا مرسته اخیسته وکنه، هلته په مصر کې مثلا د جمال ناصر حکومت راغلی او هغه هم تقریبا عین کودتا کړی و، هغه ځوانو منصبدارانو را اوچت سوي وو، قذافی هم عین لار نیولې و، آیا تاسو له خارج نه الهام اخیسته وو یا دغه د جمهوریت راوستل یو خواهش او پسیمه کرام استاسو یو او تاسو هم ورته مخه کړه؟
دا څه دی چې خو البته جهان کې داس نش کې د جمهور د جهان نه کپ یو وخت کې وکوس و چې بګوخه و وسو چې مملکت و چې جهان ته توجه ونکو. البته دغه معلومات موږ لرل چې کوم مملکت کې شاهي نظامونه دي، اوس که متوجه شي اروپا کې اکثر مملکت شاهي نظامونه لري د اروپا کې زو ته چناست، مګر فرق په دې کې دی چې دا صلاحیت د چا سره ده؟ صلاحیت د شخص سره ده که د خلکو سره ده؟ د موږ په مملکت کې صلاحیت د شخص سره و، همدغه شی سبب شو چې موږ وغوښتو څوک چې د داود خان په مشرۍ دغه کودتا ته حاضر شو چې دغه سیاسي قدرت لکه مخکې چې ما عرض وکړو چې د شخص نه ملت ته انتقال شي. او داود خان هم ځکه به موږ انتخاب کړو چې دا یو پیژندل شوی سړی و په منطقه کې په افغانستان کې، دا د لاس هم ځکه په ده باندې کې دی مشکل و.
مشره، دا د شخص په لاس کې نظام څنګه و؟ په وخت کې شورا و پارلمان و؟
دا څه دی چې دغه شورا و پارلمان صحیح و، اما خبره په دې کې چې واک د چا و؟ تاسو هم دغه افغانستان یې دغه شیانو ته تاسو پوره معلومات لرئ شورام و قزام و درگونو که واشو وستی لیا پی یه وقت که بدا کلو، مگر اصلی قدرت چه پلست؟ قدرت یه سری پلست که چه حتی دمره مولای شو چه ده شا دمره رول نب که داره لکه ده زوم چه دارش ده ملاکت ایداره که
زوم سردار ولی مرحوم خیلی
تاسو.
نو تاسو چه جمهوریت گخته تابن سیاسی تغییرم را وسته، نو دغه سیاسی تغییر لپاره تاسو څه اهداف درلودل؟ مثلا د تاسو د واک په ترڅ کې به ملي واکمنی څه ډول وي، څنګه به تمثيل سي په حکومت کې؟
نو ملي واکمنی خو البته هغه بیا ورسته چې اساسي قانون جوړ شو، ملي واکمنی به هغه په خلکو پورې اړه لري چې خلکو د خوا به مشر انتخاب کیږي، هغه اساسي قانون کې چې راغلی و چې دا مشر به کوم صلاحیتونه لري. بیا په بل عبارت په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې درې ګونو قوا مستقله شوې، البته فراس کې رئیس جمهور وو، نو په دا سیاسي قدرت انتقال شو هغه ته ملت چې په سیاسي قانون کې راغی او دغه وخت سیاسي قانون اوس هم موجود دی، هغه زموږ هدف همدغه شی.
د افغانستان د لومړني جمهوري نظام یو مؤسس پاچا ګل وفادار و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام لرو. اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. په موکړې څو لاندو خبرونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتووالی او لیوالتیا لري. هغه دا خبره پرون د خوست په صبری ولسوالۍ کې یوې غونډې ته وکړه. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي یې نیولي کومو چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته ویلي چې دا کسان وړ مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغا سیمه کې نیولي دي. دوی ویلي چې وجل شوی په دغه عملیاتو کې درې تنه وجل شوی او 15 تنه ژوندې نیول شوی دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړي. د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی نن په کابل کې له طالب چارواکو سره د قانونو او پټرولیم پر اړوندو مسائلو خبرې کوي. پاکستانی رسنۍ ویلي چې د دوی پلاوی د دوه ورځو لپاره کابل ته تللی، خو د ماليزیا د پلاوی د سفر جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. په اورزګان کې د طالبانو د حکومت یو ځایي مسؤول ویلي د فتح خان په نوم ماشومې د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د امنیت قمندانۍ ویاند اغا ولی قریچي وایي چې دا ماشوم څو ورځې مخکې تښتول شوی و چې پرون په دهراوت کې خوشې شو او څلور کسان هم د تښتونې په تور ونیول شول. او د اوکراین هوایي شرکت یوه انتونوف ډوله بار وړونکې الوتکه د یونان کاولا ښار ته نږدې رالوېدلې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د الوتکې لوېدو سره هم مهاله یې د چاودنو غږونه هم اورېدلې دي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیز پروګرام ته. د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام چې زموږ همکار طاهر روخان چمتو کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او ښه هیلې د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې قدرمنو منوالو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې د اختر ورځ مو په خیر او آرامۍ سره تیر کړی وي، او په دې امید چې ټول روغ جوړ یاست، د نن ورځې د خبرونه زه تای روشان تاسو ته په شو شیبو کې وړاندې کوم. درنو دوستان، په ځینو هفتو کې ستاسو د خوا موږ ته ډېر زیات پیغامونه د ورکوسو یا پیداسي و عزیزانو په حق له رسیږي، او په ځینو اونۍ کې بیا کم وي. مثلا په دغه تېر اونۍ کې موږ تاسو له خوا ډېر لږ پیغامونه ترلاسه کړل، خو موږ بیا په دغه سیارتو کې کوشش کوو د هغو دوستانو پیغامونه چې موږ ته یې په تکرار رالیږي پس موږ څخه دا هیله کوي چې ورته خپاره یې کړو. نو موږ د نویو پیغامونو پر څنګ دغه پیغامونه ورته په تکرار خپرو چې ګوندې کوم ورک شوی عزیز یې پیدا سي، او یا هم د پیدا شوو کسانو کوم دوستان او قربان پیدا سي. بل خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د ورک شوو او پیدا شوو عزیزانو په اړه پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، نه د واتس اپ دلاري. نو اوس په هم راسو د تل پشان لومړی به د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د ځینو پیدا شوو کسانو په اړه معلومات راکوي.
سلامونه طاهر روشان درور تا ته وایم. بیا چې څو غوري ازادۍ راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټول ته خاص او ځانګړي سلامونه وایم. وردیا بلال تنها پیغام پرېږدم د ننګرهار نه. دغلته ننګرهار کې مې اسلام پلازې کې مونږ یو ماشوم پیدا کړی د هلی په نوم، د پلار نوم عمر حی. که دغه هلی ماشوم نو د هر چا وي نو په دغه شمارو دې موږ سره اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمارې ورته وایم: 0 شپږ 9 شپږ شپېته څلور اتیا اووه اتیا، یعنې 0 و نه شپاگ 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 ات سالور ات و افغان بیسیم شماره سپر اویا ولس فوارلس سالور سویولس یعنی سپر و سپر یو و یو سالور سالور یو یو اتصالات شماره چې په دې هم واتس اپ شته دی سپر و سویو اتیا دوشپیت دو دیرش تکرار ده شماره سپر و ات یو شپگ دو شپگ دو دری دو پای کی ایم پی این شماره وایم چی حکسونم پا داغ شماره ور لیدل که گی نو ایم پی این شماره ده سپر و سواتا یا نخسا و دری نخسا و سالور یعنی سپر و و ات نه سپر دری نه سپر سالور نو تاهیر روشان رو چی داغ ماشوم ده هر چاوی نو پا داغ شمارو دی اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. ازادي راډیو د ژوندۍ وي چې دغه خپرونه په لاره کې یو همکاران دي ستایل وغوړي.
السلام علیکم طاهر شان سی ویل خبر استای قربان ز باور خستای م د پرختول وطن خو استولات نه زموږ کلیوال یو حالت پیدا کړی دی چې مولانا میږي د لغمان ولایت ته کې څو پیژنې په د موبایل اړیکه ونی ساتل د موبایل شمارو مالی در تیارو ما روان سی افغان شماره د 0 0 شپږ سلویخ شپږ اویا پنځه اویا او ایم ټی ان شماره ده سپر و سو وش پیتا شپاک سلویخ شپاک اویا شپاک اویا یعنی سپر و شپاک و سلور شپاک و شپاک و شپاک او افغان شمارم هم دقا دول چی سپر و سپر و سلور شپاک و شپاک و پینزا امتین شماره یو زلبیان یاد هم هست سپر و سو وش پیتا شپاک سلویخ شپاک اویا شپاک اویا یعنی سپر و شپاک و سالور شپاگ و شپاگ و شپاگ تهیر شان که دغه پیغام بار بار خور کرد که ده نولاق تلوان پیدا شد سخه وقت و مخ مخه
سلامونه روشن سه محترم تا تاو هغه خواگه چو غوگ دی ازاده رادیو تا طول خواگو تیو خاص سلام هم ده وقت بخیر گدنوال لر ترا حسیب الله خاموشیم دا نینگرهار ولیت تا و بیا دا کامی ولسوالی سخیم روشن سه محترم دل تا ما ملگری یو کچنه ما شوم پیدا کرده ده داغا کچنه ما شوم نوید نمیگی دا پلار نم جاوید دیا دوی او دا یادوانی وره دا داغا کچنه ما شوم سپین کالی دی پخپوی سپلی نشته دی و چپ لاسی سات هم دی نو دغه کوچنی ماشوم که ده هر چوی ده مهربانی لمخی دی موگ ترا پا دی تیلیپونی شمیرو اڑی کونی سی پیل که زو اتصالات شمیره یادم هم پی واتساب شته دی نو مشکل نشته که اکسونی ده چپ کاروی اکسونی هم ورلیگم زو اتصالات شمیره وایم سپر اتاویا نوی ونوی پنځه سوه او دوه دیرش شمیره یو درته وایم صفر و ات نه صفر نه و پنځه درې دوه بلا اریبا یا ایم ټین شمیره درته وایم صفر و سوه او شپږ شپېته لس او یا پنځه دیرش شمیره یو درته یادوم صفر و شپږ شپږ یو صفر و صفر درې پنځه پای کې اتصالات شمیره یاد واتساپ شمیره درته یادوم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دیرش روشن سه محترم زما دغه پیغام په بار بار نشر کا ځکه چې دغه کوچنی ماشوم ډېر ژاړي او خپل کور یادېږي نو روشن سه محترم له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه
تر بیا خو وختونه خې چی بی د الله پامن.
سلامونه، وخت مو په خیر. زه تسل خوسته یم له ګلابونو خایسته خوسته خیمه. دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او اوو کلونو ترمنځ عمر لري، تور کالی پر تن دی، میوند نومېږي. دی وایي چې زه د پکتیا ولایت یم. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري او یا د دوی وي یا یې پیژني، نو موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ وکړي. امتحان شماره د 0 2 5 1 8 1 8 1 د شمارې تکرار 0 2 5 1 8 1 8 1 روشان شماره د 0 2 9 8 1 8 1 8 1 د شمارې تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 شماره یزل بیام وایما. امتحان شماره 0 2 2 5 1 8 1 8 1 روشان شماره 0 2 9 1 8 1 8 1 8 او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري، نو د واتس اپ شماره ورته وایم 0 2 9 1 8 1 8 1 8 تر بیا ښه وختونه. تسل خوسته، بای بای.
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواږه چې وګ دی آزادۍ رادیو ته کې به ټول خواږه ته خاص سلام کوم. همدا وخت مو په خیر. زه در سره ګډونوال شم، مقدس حیرانې مو د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه يم. دلته زمونږ یو ملګری یو ماشوم پیدا کړی. دا ماشوم یادونه کوي زما نوم جلال دی، د پلار نوم میرویس. تری جامې پر تن دی، توری سپلی په پخو دی، په دې چپ لاس کې د شنو مریو زنځیر دی. دا هلک تقریبا شاوخوا 1 کال عمر لري. نو که دا ماشوم د هر چا وي، زه ورته خپل د ټلیفون شمارې وایم. مهرباني دې وکړي په دې شمارو دې زنګ ووهي، خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. روشن صاحب محترم، شمارې ورته وایم. اولنۍ شماره 0 8 5 3 5 5 5 یعنی 0 8 2 3 3 5 5 5 بل روشن شماره د 0 9 9 2 8 6 6 یعنی 0 9 9 0 2 8 6 6 اتصالات شماره او زلبیا و ام 0 8 5 3 5 5 5 روشن صاحب، زما دا پیغام بار بار نشر کی. تاسو ته ښه وختونه. الله پامن.
ګرانو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په وګو کې د جنو پیدا شوی کسانو په باب معلومات راکاوه. ستاسو څخه ډیر مننه. اوس په هم راسو د خپل هوغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپل ورکو سوي دوستانو او خپلوانو پسې ګرځي.
سلام علیکم، زه د لوګر د ولایت د خرواز ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د یارګل کلا د کلی چې یو دوست مې د دې کړه راغلی یم. د دې یو ورور د نادرک سوی ده چې یو کوم خان زوی ده، نجیب الله نومیږي. او دا 15 کاله کېږي چې بیا خوست ولایت کې چا لیدلی و، خو بیا بیا یې درک نشته. نو که چاته معلومات وي، ډېره مهرباني په دې شماره ما سره تماس ونیسي. اریبا شماره 0 5 1 1 0 1 1 3 او افغان بیسین شماره 0 5 0 5 0 1 5 بیا تکرارم 0 5 0 9 5 0 5 15. ادا زادما دې دوه شماره ده 0 5 0 5 15 5 3 1
شپاک پنځه که هر چاته معلوماتي ډیره مهرباني په دغه شماره کې ما سره تماس ونیسي. سلام علیکم. ازادي راډیو نه ډیره مننه. سلام علیکم.
سلامونه نه کیسلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله ده چې ښه به وي او ژوند به په خیر تیریږي. سمیع الله حکار بیا لغمان کرغوی ولسوالۍ ته هم اړیکه نیولې دا چې زمونږ یو ملګری کامران ولدی بلال درې میاشتې مخکې د کرغیو چارباغ کلي څخه نادرکه شوې کار چاته په اړه معلومات یې زه دوه غبرګې شمېرې وایم په اندغه راسره اړیکه ونیسئ. د سالار شمېره د صفر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې او روشن شمېره د صفر نهه اویا اویا دوه پنځوس دوه سوه اته نوي شمېرې یو ځل بیا وایم صفر اته اویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې او روشن شمېره د صفر نهه اویا اویا دوه پنځوس او دوه سوه اته نوي او واټساپ شمېرې هم درته وایم صفر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا اووه سوه درې پنځوس بیا ښه وخت هیله ده چې زما پیغام بار بار نشر کړي. ښه وخت الله مل شو.
السلام علیکم روشن صاحب. ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. تیر شوی اختر مو هم مبارک شه. لیکې تر اغلم عطا محمد نور نورانیم کابل ولایت د سوز ولسوالۍ څخه. مونږ یو ماشوم نه درکه شوی چې د زرداد په نامه دی، د عرفان زوی دی. د ورک شوي جامې سپینې جامې پر تن دي، سپینې خولۍ ده، تورې وسکټ دی. که هر چا ته پته وي زه شمېرې ورته اعلانوم، په دغو شمېرو دي بیا موږ سره اړیکه ټینګه کړي. لومړی کې ورته ایم ټین شمېره وایم صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اخري اووه. بله ایم ټین شمېره هم ده صفر اووه اووه نهه درې صفر اته پنځه څلور اخري اووه. ایم ټین شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اویا نهه سوه دېرش پنځه اتیا اووه څلوېښت. بله ایم ټین شمېره ده چې صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت. که هر چا ته پته وي مونږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. تر بیا د خدای په امان، ښه وختونه. بای بای.
سلامونه ونې کیلې روشان صاحب تاسو او ټول چې د ازادۍ راډیو لارې د ورکو سو ایزان برنامه او ټول اوریدونکو ته ځانګړي سلام کوم. ویله د اختر شپې ورته خې وینې کیږي او د نیکمرغه لوی اختر د جزیر مبارکي ورته وایم. از جام پر دې د لمن ولادت د پیغام پر زما مو یو ګران دوست چې هغه محمد نمیږي د پرایي ورور دی او داسې د نار مسلمان ورو ته کې کله معلومات یې مې د خپل د معلومات په دغه یاري کوي چې شمیره ورته وایم. ریسیم شمیره ده چې په وټو زړه دروي شل کتر دوست اتا چا
ګران ورور جان فریاجي. که څه هم تاسو په دغه پیغام کې خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی و، خو تاسو د پیغام دغه ورستۍ برخه سمه نه اوریدل کیږي او شمیره مو هم بشپړه نه ده ثبت شوې او تاسو د ټلیفون شمیره موږ ته په کمپیوټر کې هم نه معلومیږي. نو تاسو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره هم په واضحه او بشپړه توګه ولولئ. موږ به په راتلونکي خبرونو کې بیا هم درته خبر کړو.
السلام علیکم. زه غلام حسن خان کوچای د لوګر ولایت نه تاسو سره تماس کیم او د ورکو عزیزانو ته ډیر سلامونه وایم او پس له سلام نه موږ یو عزیز د رمضان په نامو او پلار یې فارګل نومیږي چې په کام کوچان دي. کوچانو کې سلمان خیل دي د لوګر ولایت د خروار او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادرکه شوی د لکور نه نو د دوه درې ورځې کېږي چې دا کس نادرکه ده. له تاسو نه ډېر هیله لرو چې که هر څوک د دې هلک په عقله معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ نو په دې شماره باندې د زنګ ووهي صفر دوه واري وو او نه یو شپږ څلور شپږ او بله شماره ده صفر دوه واري وو او صفر شپږ څلور وو دوه او اخري کې دوه وي. نو د مهرباني له مخې دی که هر چا ته معلومات کېږي د دې شمارو باندې د زنګ ووهي او دا غلک رمضان میږي د سرګل زوی دا په کمپ سلیمان خیل ده او کوچان دي. السلام علیکم.
السلام عليكم عبد الحنان مؤمن يملا كان بحر ولايه سلامون دراسه مكتير جانا حاولتولك كدرمون اوريدن كتب ازماي ودوس بكي دا رحيم الله بنوم باندي نو كده ازما واز اوري لطفا ازما صراحة ديكا فحمد الله شمرا وين سيد روشن ده سيبر و ن ن سيبر ن ات سلور و ات د شمیری تکرار دی سیپر و نخنی بی سیپر اتنی بی سنور سوا قطع آویا آویا هم بلا شمیره چه دا افغان بی سیم ده سیپر و سیپر سیپر دره شپاش پینزه دره و سیپر پرا و سوا شپوش جش دورپینزوس و اویا او دا غدا باندی سمیش میره زل بیو توائی ما سیپر پرا و سوا شپوش دیش دورپینزوس و اویا تختای کم
بلی السلام علیکم زل علال ونیم رحیل من ولایت سنگین دول سواری سرستاز پر پاڑی کچی ما زمج یو کلیوال ورک دی دا بویدلا پنام دی نو تقریبا دا یو نیم کال کېږي چې اوس ورک دی نو پاکستان ته بیولی وو د تداوی دپاره نو هلته درې یو ځای مېلمانه وو نو بیا هغه ملګری دا مریض ځینې تښتېدل وو نو مریض ځینې تلل دي نو که چېرې چا ته په دې اړه معلومات یې زموږ سره پته شماره تماس ونیسي صفر اتاویا ناویا پنځوس اته سوه درې دېرش
سلام علیکم زادې ټول کارکونکو او ریدونکو سلامونه مې ما یو دا کار زیری دا وکاله کیږي اتم کالی شروع دی چې دا اگر کسې څوک یې امریکا ته تللی دی څوک یې چیرې تللی دی نو معلومات یې نه کېږي چې ګولان مې دی د زین مې عمران دی د زین مې او مصطفی دی یو عمران دی دا کار چې معلومات مو کوي دا شمیرې دی سړی کوونې سي صفر و صفر و صفر و دیاته یو دوا پنځه نه اته شمیره زل بیا صفر و بیا و بیا اته یو دوه پنځه نه اته خدای کوم د کونړ دی د کونړ دی ساپې دی کوم
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم تاسو کوم چې سو وخت د ازادۍ راډیو ته ټولو ته ځانګړی سلام کوم همدا وخت هم په خیر زه د ټلیفون لیکه ترالم خالد ارمان يم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زه تاسو سره یو پیغام شریکوم چې زما د ترزوی چې د دالک نوم کامران د پلار نوم رضوان د کابل ولایت کې نادر کښوي دي که هر چاته معلومات وي نو د همدردی د مخې من سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کړئ صفر اتاویا پینځنوي شپږش
دریسو پینزو سلامونه احترامات د ورښوی عزیزانو پرونې ټول همکاران سره څنګه محترم تاسو ته شاکر زدران در سره د ټلیفون په کرخه لپټکانا نمایو د کاکا زوی تاج محمد په نامه باندې دی اصل سال شاو خو عمر لري د تیر شپه ګمیاشت رئیس پاکستان په تلار ورښوی دی په هر چټم په اړه معلومات یې نو د سنیو د ټول مخې د زما سره پلان نشمیرو اړیکه ونیږي د ټلیفون شماره دا صفر و شپږ څلور دوه درې دوه درې شپږ پنځه شمیره یو ځل بیا وایم صفر و سوه څلور شپېته درویش درویش پنځه شپېته او بله شمیره ده د واټساپ صفر و اووه څلور اووه شپږ اته پنځه دوه نه یعنی صفر واویا او چلوی اتش پی تو پنځه سوه نوي همدغه شمیره زما سره اړیکه ونیسي او رشن شماره ده صفر اووه سوه نوي اته نوي دوه څلوي دوه اویا یعنی صفر اووه نه صفر نه اته څلور دوه اووه دوه تاسو مننه
سلامونه روشن صاحب محترم ته او بیا د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته خاص سلام وایم. وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامی ورسوالۍ نه تاسو سره په ورکوشو او عزیزانو کې پیغام پریږدم. دا چې زما د خاله زوی د پلار نوم یې محمد دی، نو هلمند کې نادره کشه دی. د دغه شخص په اړه که هر چاته معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسئ: 0 3 10 14 499، 0 3 1 0 3 4.
سلامونه روحان صاحب محترم، تاسو ته کوم او د ازادۍ رادیو ټولو خلکو ته دغه وخت نو په خیر. زه خیال زلګی د ننګرهار ولایت له کامی ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم. زما یو ګران ملګری چې تر څنګ مې هم ولاړ دی، هغه یادونه کوي چې زما یو وراره چې نوم یې محمد ولد جاوید دی، چې عمر یې 9 کاله، پیروزی جامې پر تن دي او تور ګلګوتی ویښتان لري. د درې ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یعنی خیوي ولسوالۍ څخه نادرکه شوی. که څوک یې په اړه معلومات لري، نو د انساني همدردۍ له مخې دي له موږ سره په لاندې شمارو اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې هم وایم او بیا د ګران ملګري شمارې مې هم وایم. زما شمارې دي 0 5 3 5 3 8. تکرار یې وایم: 0 5 3 0 3 3 8 52. روشن شماره هم وایم: 0 9 8 7 3 5. یعنی 0 9 0 0 5 0. د ملګری امتحان شماره مې ده: 0 8 7 4 9 10. یعنی 0 5 0 9 2 0 3 8. پای کی تالات شماره یو زل بیا وایم: 0 3 0 5 0 3 8. الا دغه پیغام بار بار نشر چې ترڅو دغه کله ماشوم مونږ ته پلاس راشي.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې په خبرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو ته د خبرېدو وخت نه دی پاتې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته ښه شپې او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. کئی تم سہار شڑنے ماشام کا یا رازم لکئی تم سہار شڑنے ماشام کا یا رازم دائم کانس کچی پر دے بازار بکا یا رازم کچی پس بینا پھول بی موٹر سبادا